سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د سحر شپږ بجې تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوه کاله پوره شول. طالبانو د 2020 کال د دسمبر په 23 دی فرمان په صدرولو سره د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوی چې هرې موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیر شمیر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. که څه هم د طالبانو لخوا د ښځو په کار بندیز کورنۍ نړیوال خبرګونونه راپرول، خو طالبانو خپل پریکړه بدله نه کړه او لا هم خځې په ټولو غیر دولتي او شمیر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري. طالبان د ښځو په کار د بندیز سربیره شپږم ټولګي پورته خوندوی او پانتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولې دي. د طالبان د حکومت ټولګټو چار وزارت وایي تیر میاشتې د افغانستان د ریل پټلۍ له لارې 1500 ټیکټونه انتقال ترسره کړي دي. د وزارت وین محمد اشرف اقشناس د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا پوښنی ټویټر ویلي چې د صدرات واردات د حیرتان اقینې تورغونډي او هرات خواف بندرونو له لارې شوې دي. اقشناس وړاندې ویلي چې هڅه کوي سوداګرو ته نوري اسانتیا هم برابر کړي. د دې وړاندې د طالبان حکومت د ریل پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو د لیک د زیاتېدو خبر ورکړي. فنړی پال بانک دم دی دسمبر په سلورم نیټه یې راپور ورکړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو بهرن سره مخ دی او راتلونکي روښانه نه دی. په راپور کې راغلی و چې د افغانستان صادرات د تیر کال پرتله څو چنده ښکته شوه. خو د طالبانو د نړیوال بانک راپور رد کړی دی. د خبر پختونخوا د مومند قبایلی زلې بایزو سیمې یو شمیر بشړ وای چې د سیمو ته د وسلوالو راتک خلک اړکړي چې خپل مینې پرېږ دی او کډوال شي. دغه مشرانو د دسمبر 20 د ازادي رادیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي چې سیمې ته د پاکستاني طالبانو د تحریک غړي ورغلي او خلک اړ شو چې د سیمې کړي بار کړي. د دغه مشرانو په خبره د سیمې خلک یو ځل بیا کډوالېږي او د خپل راتلونکي په اړه ډېر نهیلي دي. د خبر پختونخوا د مومند په بایزو کې له وړاندې په 2013 او د 2012 کلونو کې پوځي عملیات ترسره شي و چې له بنګل له کابل یې هغه مهال ډېر خلک نور سیمه ته کډوال شي و. د خبر پختونخوا مومند او ځل آی چې نږدې 15 خلک پکې ژوند کوي د افغانستان د نګرهار ولایت لالپورې ګوشتي او مومند ولسوالۍ سره نږدې پراته ده چې دوړ خواته پکې مومندان اوسیږي. په خاطر د سیمو ترمنځ تګ راتګ ډیر عام خو له 2014 کال رئیس پاکستان دغه سیمو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزه او پاسپورت درلودل لازمی کړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل وحشتناک اعتراف کړی او ژمنه کړې چې د خپل واد پوځي ځواک به پیوړی کوي. هغه چې د یکشمې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د اریزونیا ایالت په فینکس سیمه کې خپل پلویان ته وینا کول ویل چې اچا دغه وسلو یادونه چې د بایدن ادارې په افغانستان کې پریخوده او هغه سرتیری چې په وایډګر کې وژل شو ونه کړ خو زه دا ټول یادوم. هغه د بایدن پر حکومت نیوکه وکړه چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې طالبانو ته پرې خو دې ټرمپ براند ویل چې دا به د مرغ مونږ د هغه وسلو لوی برخه افغانستان کې پرې خو دا تاسو باور کولای شئ د څومره د وحشت نه کړه. او روسي خبرم دا چې د جنوبي کوریا پاوز وایي د سخکر چې شمالي کوریا د اوکران په جګړه کې د روسي په ګټه د خپل پوزیانو او وسلو په تیاری لګیا دي. جنوبي کوریا ویلي چې شمالي کوریا غواړي ډیر شمیر پوزیان بي پيلوټه الوتکې او نور وسلې روسي ته ورکړي سو د اوکران په جګړه کې ترې ګټه واخلي. تازه دی راډیو د مرکزی څنګ د راپور پر بنسټ د جنوبي کوریا لوی د روسي د شمې پورس پیو بین کې ویل چې شمالي کوریا تر اوسه 230 ملي متر توغندي 120 ملي متر خودکار توغندي لري وټن شتون کې توغندي دی زریه موټر او نور پوځي تجهیزات روسي ته سپارلې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلای شئ. څلور سوا بسري زروختون کې د امنیتي ځواکونو د وژنې اداوي وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکړو. د متقاعدینو اعتراض
درې کال کې تقریبا څه کم څلور کال چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جا شوی نه دي
او خوست کې د شهیدانو مالونو کورونو سره مرستې شوې.
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي بده مستحقین نه یا بده مایبین نه.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شپې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
شیر محمد عباس ستانگزی وای امریکا و ناتو افغانستان ویران سره په اقتصادي جګړه کې خکیل دي. ستانگزی د خبره پروند سوداګری او پنګونې خونی پاغ ناس کې کړی چې په کابل کې د ایران سفارت سرپر سفیر هم کې ګډون درلود. په دې ناس کې د افغانستان ویران ترمنځ اقتصادي اړیکو پراختیا خبرې ترې هم شوې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي د کابل او تهران دښمن یو دی. د شیر محمد عباس ستانگزی په باور لویدیز هیوادونه په افغانستان او ایران کې په وسلواله جګړه نه بلکې په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. عباس ستانگزی د څرګندونې د دوشنبه په ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي په یوې ناسته کې په کابل کې کړې دي. ستانگزی په دې ناسته کې وویل امریکا او ناټو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له همدې کبله باید د کابل او تهران اړیکې لاپسې ژورې شي. ستانگزی د لویدیز په وړاندې د سیمې د هیوادونو پر یووالي هم ټینګار وکړ. شیر محمد عباس ستانگزی د سوداګرۍ او پانګونې خونې په دې ناسته کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې ګډون درلود، د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی دی. د ناستې ته په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر علي رضا بیکدلی په خپلو خبرو کې ویلي که څه هم په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې ډېره وده کړې، خو لا اصلي موخې ته نه یې ورسېدلي. بیکدلی وړاندې په خبرو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د لویدیز پر وړاندې د یووالي خبرې کوي چې په دواړو هیوادونو د امریکا په ګډون د لویدیز لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لګیدلي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې دا دواړه هیوادونه هڅه کوي د اقتصادي اړیکو په پراختیا سره خپل اقتصادي بحرانونه راکم کړي. محمد افغان چې سوداګر دی وایي افغانستان د ایران لپاره یو ښه بازار دی، ځکه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ایران پر دې مسلې ښه پوهیږي چې څنګه دې هیواد ته خپل تولیدات راورسوي. خو د اقتصادي چارو کارپو سمی ستانگزی وایي طالب چارواکي په داسې څرګندولو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښيي چې دوی کولای شي د امریکا له مخالفانو سره لاس یو کړي. دغه خبره
په ټوله کې د طالبانو د ډلې ویره ورختی او سره سیمګی ده چې د ولسمشر ترامپ له بیرته ستنېدو په ټولو طالبانو خوره ده. ولسمشر ترامپ دا ډله په چلبازۍ او د سره غالباً د دوه په قرارداد کې په پټو زمایمو کې د کړو وادو په نه پوره کولو تورنوي. په ښکاره یې طالبانو ته د جزا ورکولو ګواښونه کړي دي او دوی پوهیږي چې هر څومره که دوی غوړه مالي ته دمه ورکړي د ولسمشر ترامپ نظر نشي تغیر کولی. د دې لپاره په دغو وزارتو غواړي امریکا ته د تهدید یو نرم پیام ولیږي چې ګواکې زموږ لپاره دلته د دې ګزناسته چې تاسو مخالفینو سره ودرېږو.
بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنۍ ګډې خونې خبرداری ورکړی چې چیرته د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې محدودیتونه لرې نه شي، نو پاکستاني سوداګر اړ دي چې خپل کاروبارونه ته د افغانستان له مارکېټ بل ځای پیدا کړي. خو افغان سوداګر محمد افغان وایي اوس مهال د افغانستان 90% بازار د ایران په لاس کې دی او ایراني تولیدات پکې خرڅېږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د پرزیدل جمهوریت حکومت ولسمشر مرسیل امرالله صالح دا کوي چې طالبان په افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ټپي امنیتي ځواکونه په څلور بسترې زروختون کې وژلي دي. د طالبانو حکومت د وین سبیل مجاهد په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې هم ورته ادعا ایراد کړې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو ورځو کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت ویلي و چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په 400 بستریز روغتون کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري حکومت د بې هویت او نامعلومو سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلي چې معلوم یې کړي، نه پوهیږي چې دوی څوک دي او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته د افغانستان د مخکینی پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په 400 بستریز روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یک شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړی چې د 2023 کال د اگست په 14 او 15 د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې په 400 بسترې روغتون کې بستر شوی د جمهوریت نظام ټپي سرتیری د طالبانو لوري یو وژل شوی او مړی په یو کانتینر کې خودل شوی چې ورسته سره صلیب خاورو ته سپارل دي. د نوموړي د عالم خې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې اشاره یې قاری فصیح الدین ته ده د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانتینر د موندلو خبر هم شریک کړی و. څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امرالله صالح هم دا راز ادعا کړي چې د 2020 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر للوري پرته له محاکمې وژل شوي دي. هغه هم دا راز ادعا کړي چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قومندان جنرال رازق سره یې تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې تل داسې ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفوي حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امرالله صالح ادعا کړي چې په 400 بستریز روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړي دي. د دغو کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خپرېدو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل:
زما د ترو زوی وو. وروستی ځل مو د جمهوري نظام تر پرځېدو مخکې په روغتون کې ورسره کتلی وو. وروسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوه ورځې مخکې په روغتون کې ورسره وم. د جمهوریت له سقوط وروسته چې بیا لیدو ته ولاړو راته وویل چې دلته نسته او موږ ته یې نه ژوندی راښکاره کړ او نه هم مړی. وی ویل که ډېرې پوښتنې وکړې تاسو به هم داسې ورک کړو. بیا یو چا موږ ته وویل چې دوی ټول یې وژلې دي.
یو بل کس چې خپل هم د مخکنی نظام پوځي وو ادعا وکړه چې ورور یې هغه مهال چې په جګړه کې ملا ټپي شوی و او 400 بستریز روغتون ته لیږدول شوی و او د طالبانو واک ته رسیدو وروسته مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه غوښتل هویت یې څرګند شي ازادي راډیو ته وویل:
هغه زخمی او کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتیدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې لشف خانی بهر کړی او ورته ویلي وو چې راشي هغه یوسي. په کور کې و د وخت په تیریدو یې زخم خراب شو. کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانی ته یوسي. بیرته هماغه شفخانی ته یوړ. په شفخانه کې هیڅ چاته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. دیوی ونې وروسته مړی کور ته راولېږه. ټول بدن یې تور او شین اوخته و. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسیدو دوه ورځې وروسته د خپل یو نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د 400 بستریز روغتون له مسؤلانو ترلاسه کړی.
ډیر سخت ټپي نه و، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدل او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا شل ورځې په شفخانه کې و. بیا زما اوخې ته زنګ راغی چې راشي خپل ناروغ مو بوزئ، مړ شوی دی.
دا غید آوی په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بیلابیلو نړیوالو د بشري حقوقو سازمانونو د مخکینی نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د 2023 کال د اګست په 22مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي و چې له 2023 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 30مې پورې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 213 وژنو موارد ثبت کړي دي. یو نمازیته کړي و چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 قضا پرته وژنو په خپل سرنیونو شکنجه او په زور دی ورکولو پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان همداراز لږ تر لږه 800 محکمو او قضا پرته وژنو په خپل سرنیونو شکنجه او په زور دی ورکولو پیښې مستند کړې دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
یو شمیر متقاعدین د طالبان د مشر دغه فرمان اړوند چې دوی د خپل حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي اعتراض لري. نور هلی په دې راپور کې
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده د فرمان اړوند چې دوی اړوستلي د خپل حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي باورې دي چې دا نوی بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب بشي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یوه بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې درې کاله وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي
ما د 3 سال پښه دروازې ریاست تقاوت
زما د میړه ټول تقاوتي اسناد بشپړ دي. خو سره توای چې محکمې ته ولاړسم زه په زمي کې پرته له پیسو څه وکړم. دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
درې کال کېږي تقریبا څه کم څلور کال چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جاشي ونی دي. درې ژمیم سپارې کړه دغه څلورم ژمی را روان دي. کور کې چینل لرو واړه مریضان دي. زه خپل مریض ما حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض نه راکي. اوس هر چاته چې ورشو چې تاسو ته ماشین ورکې نو پیسې جنس هم نه ورکې راته. بنا اندازه سخ ژمی را روان ده. واړه مریضان دي. د کور د تودولو په خاطر باندې موږ هیڅ چینل لرو. نو تاسو د طریقه زمونږ مقامات ته کله موږ هغه ورسوي کدا هغه پیسې موږ ته راجرای کی او زمونږ ژوند له برابر شي.
د هیبت الله خونزاده په صادر شوی فرمان کې چې د قوسی علیندې پاتلسمه صادر شوی راغلی چې متقاعدین د خپل حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي ځکه د هغوی حقونه لوړاندې تثبیت شوی دي. د دې ټولنې مشر افندی سنگر ازادي راډیو ته وویل چې درې کال کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکستونزه په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده ځکه چې دا 150,000 نفر دي. د دوی دغه بررسي کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده. ډیره ټولنی پروسه ده. دغه محکمه ته دونه ضرورت نه ځکه چې د متقاعد د خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي. پیسې حقوقي معلوم دي. دا په دولتو کې وسنۍ نه دي او دغه د تقاوت موضوع چې ده تنها په افغانستان کې دی اوس لپاره نه ده. دا ډېر د پخوانه د تقاعد موضوع شته. د تقاعد ګرځي سکوب مالیال کارمند دولت نه وځي کیږي ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنی سپینګری ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکړي.
په تازه مورد کې د اکشن به پورس د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوې او ویل شوې هغه کسان چې د طالبانو د واکمنې وروسته په زور متقاعد شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلی یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولای شي د خپل تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنې دو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته لماش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره لامل یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده امر کړی و چې د 1403 هجری شمسی لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامی کارکونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور لمخه اوس مهال په هیواد کې نږدې 110,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوي نسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازبکستان د بشري قونی او سازمانوي په مسکو کې په روسي لوړ پوړي جنرال په برید کې د ازبک تبری تورن شوی احمد جان پرسد شواهد موندل شوی دي. نور حال پر راپور کې
په مسکو کې وی محکمې 9 کلن ازبک تبری احمد جان قربانوف د روسي د لوړ پوړي جنرال چې د هیواد اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواکونو مشر و په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د روسي د لوړپوړی جنرال چې ایګور کلروف نومیده د رواني دسمبر میاشتې په 18 د خپل کور مخې ته په 14 کې ووژل شو. احمد جان چې د ازبکستان د پلازمینې تاشکانه په اوچاتا ولسوالۍ کې لوی شوی روسي ځواکونو سره په اعتراف کې ویلي اوکراینی ځواکونو دنده ورکړې وه چې ایګور ووژني. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د روسي چارواکو دغه یداوی نشي تاییدولی. په تاشکند کې د احمد جان ګوندیانو خپلوان ازادي راډیو ته وویل د احمد جان لانیول کېدو وروسته د هغه پر کور او د کورنۍ پر غړو د حکومت څار پیل شوی دی. د دې خلکو په خبره د هغه کورنۍ له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي. خو په ازبکستان کې د بشري حقونو یو سازمان وایي ازبکي چارواکي د احمد جان له کورنۍ سره په تماس کې دي. د دغه سازمان یو چارواکي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ترهګرۍ ضد پولیسو پر روسي جنرال پابریت کې د احمد جان پر ضد ځینې شواهد موندلي دي. هغه وړاندې ویل ازبک چارواکي په دې اړه له رسنیو سره د جزئیاتو شریکولو ډډه کوي خو ازبک چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د احمد جان یو گاونډي ازادي راډیو ته ویل احمد له خپلې مور سره له بریت دور زمخ کې روسي خبرې د ټلیفون لارې کړې وي. د احمد د گاونډي په خبره هغې خپلې مور ته ویلی وو چې د شپس په توګه خدند مندلې او روغ رمټه دی. احمد جان د کار په لټه په 2020 کال کې له کوره وتلی وو. کورنۍ وړاندې ویلی وو دوی فکر کاوه چې هغه ترکیه ته تللی دی. ترکیه او روسیا دواړه د ازبک کارګرو کوربه هیوادونه دي. په روسي جنرال لاپی خیو رزروستا د روسي د فدرال ادارې په یو بیان کې د احمد جان د نیولو خبر ورکړی و. په بیان کې ویل شوی و دغه ازبک تبری د اوکراین د ځنګړز ځواکونو لخوا استخدام او روزل شوی و. په بیان کې وړاندې راغلی و دغه کس چې په 1995 کال کې زیږیدلی په یو اروپایي هیواد کې د استوګنې او د دې وژنې په بدل کې 3000 امریکایي ډالر ورکړل شوی. د روسیې د فدرال امنیتي خدمتونو ادارې په وینا تورن د عمری بند له سزا سره مخامخ دی. اوکراین د دې د اپړت روسه سنتي ویلي او نه هم پر دغه روسی جنرال د برید مسولیت چا منلای دی. 45 کلن ایګور کلروف د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسی د تیری له پیل راهیسی تر ټولو لوړ پوړی روسی پوځي افسر دی چې په وخره 14 کې اوجل کیږي.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
په خوست کې د ترکیه دیو خیر بنسټ لخوا د شهیدانو او مالونو له 390 بې وزله کورنۍ سره د جامو نور ژمنو توکم راستې شوي. نور حال په دې راپور کې
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ د پوخاک ژمنې مرستې په 390 بې وزله او غریبو معلولینو کندو او یتیمانو وویشل شوي. په یادو مرستو کې چې یولس قلمه د پوخاک بیلابیل توکي په کېول ترلاسه کوونکو یې وویل د دوی اقتصاد کمزوری دی او په راتلونکي کې د هم دوی سره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن ترلاسه کوونکي حاجي باری خان مشال راډیو ته وویل
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي، بد مستحقین نه یا بد معیوبین نه، ټول خلک غریب دي. اتیا فیصد نه وی فیصد خلک غریب دي. می غوښتنه دغه دوه چې د مرستې می ته نریم زیته شي، کله موسسې طرفه وي کله حکومت طرفه وي.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي اړوند ادارو نړیوالو مرستندوی او خیریه بنسټونو ته پکار دي چې دوی ته د دا ډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاینې لارې چارې جوړې کړي. د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي
مقصد چې دوی ته داسې وازه منا برابر شي کنه چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي چې وکاسونی دی کاروبار وي زنه مالولین دي چې ډیر تکلیف سره مخ دي د کور سرپرستی ورغړه د بزور ته لوړ شي دوی ته په کار څوک سودونه ورکوي دوی ته مرزه شي مرزه کار څوک لا کو سره کی
بلور ته ځای چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې سب شوی مالولینو کندو او یتیمانو ته دروان مریسکال د نه همیاشت امتیازات سپارلی دي د معلولین او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم ویل
څلور زرته سو معلولینو ته امداد ورکړه دا ساګ مو د نومیاشتو د پره ته ورکړی دي حقوق او لازر یتیمانو ته مونږ حقوق ورکړی دي او دونیم زرو ته کونه ته مونږ دي هغه ته چیرې اسناد پر شوې دي تاسو په شوې دي بس هغه مونږ ته حقوق ورکړي
په خوست کې د بهرنی خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمېر معلولینو کندو او یتیمانو زین جمنی توکي ویشل کیږي د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي ویلي په افغانستان کې څه باندې 20 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري او یادې کورنۍ د ژمي لپاره بیړنۍ او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل شپې پانتون د شرایطو د پنځو شمېر پخوانی محصلین دا کوي چې استادانې د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته پکتو ورکوي. په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې
حسیب الله چې د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې پوهنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیره یې کمې او خولې یې نوې پر سر. نوموړي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په درویشتمه لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونه ورکولو سربیره یې د ګیره نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې.
هغه مثلاً چې خولي او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم هر ورځ استادان او د پوهنځي مرستیالان مې نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې مې اچوي. څوک به هغوی پوه کړي؟ هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري، که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ګیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای، چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لمړی ویلی وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي. دغو کسانو لپاره چې ګیره او خولې د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي، خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولې نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا په واتس اپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداري ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم لازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوی یوولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
د زهرو کاروان خبرونه درته هم لرو خو تر غوړندې خبرونه. د طالبانو له خوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د بندیز دوه کاله پوره شول. د طالبانو د 2023 کال د دسمبر په 23 د یوه فرمان په صدرولو سره د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوي چې هرې موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به یې لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. که څه هم د طالبانو له خوا د ښځو پر کار بندیز کورني ریبال خبرګونونه راو پرول خو طالبانو خپل پریکړه بدله نه کړه او لا هم خزی په ټولو غیر دولتي او شپیر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري. طالبانو د خزو په کار کولو د بندي سربېره لښپګم ټولګي پورته د خوانځوي او پانتونو ته د انجنونو پرتاک هم بندي سلګولې ده. د طالبان د حکومت ټولګټو چارو وزارت وایي 13 میاشي د افغانستان د ریل پټلې لري 325,133 میټریکټونه انتقالات تر سره کړی دي. د دې وزارت وایي محمد اشرف اقشناس د دوشنبه پورس پر خپل ایکس باندې په خوني ټوئیټر ویلي چې تاسو ته صدرات او واردات د حیرتان اقنی تورغونډي او هرات خواف بندرونو لاري شي دي. اقشناس وړاندې ویلي هڅه کوي چې سوداګرو تنوري اسانته به هم برابر کړي. د دې وړاندې د طالبان حکومت د ریل پټلې لري د تجارتي مالونو د لیک ته د زیاتیدو خبر ورکړی و. نړیوال بانک د هم دی دسمبر په 3 په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو بحران سره مخ دی او راتلونکي روښانه نه دی. په راپور کې راغلی و چې د افغانستان صادرات د تیر کال پرتله سوچنده ښکته شوې دي خو د طالبانو د نړیوال بانک راپور رد کړی دی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه تر بولم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو پر وړاندې جدي خنډ دی.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالی سره مخ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په سوریه کې د کپتاګون په نوم نشه یي ګولیو درې کارخانې موندل شوي دي.
دا ټول درمل دي کو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نشي ګولې ځنې جوړې کړي.
د ویندا فیل بابرون په نوم د بروکینګز انسټیټیوټ لوي چېرون کې سره مرکه لرو.
دیر از ا کیمیکل ډرګ کیمیکل فارمولا میډیسن.
په حقیقت کې دوه ډوله ماده ته کیپټاګون ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فارمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي.
تو نو راغه په نوم یو معتاد وایي چې لډیره وخت می ارمان درلود چې درملنه می وسی.
خو زه دې کور ته راړم دې مور ما ته راستا خاطر سه بل لګم بدل شوی دا دې مور ما باندې خزه منس کې وارونه وکړم خپل خزه د زوچر مور ما دې خزه مخ تازه وباله ول مور
او د پروګرام په پاکي او په زړه پوری ډرامه لرو.
هغه ستا خواخه دا سوال کوي ګارڅ کوي زو لاړم
وسره الله دې بیا کور ته ژوندې مده والا خدای مې دې درس خلاص کړي.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښ منه کولو لسګونه زره بزګرو او کورنوی ته زیان اړولی دی. د دې ادارې د راپور پر بنسټ وچکالی او د اوبو نشټوالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو بدیل کښ د بزګرو لپاره ښه عاید ونه لري. او هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. د ملګرو ملتونو سازمان د پرمختیايي پروګرام چارواکي وایي دوی غواړي چې په راتلونکو میلادي کال کې د اوبو د سرچینو په برخه کې د ځانګړي پروګرام عملی کولو لاري د کوکنارو بدیل کښتونه رواج کړي او په دې ډول له بزګرو سره د مالی عاید د ډیروالي په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو درې کاله وروسته بیا هم د بدیل کښت په برخه کې بزګرو مناسب بدیل نه دي ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا UNODP چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره د لسګونو زر بزګرو مالي عایدات له لاسه وتلي دي، خو بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د اوبو کافي امکانات نه دي برابر شوي. د اسیا لپاره د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام مشر کانی ویګنا راجا وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نړیوالو بازارونو ته د نشي مواد وړاندې کول کم کړي دي، خو په هیواد کې د نننې جدي اقتصادي ستونزې پیښ کړي دي.
په افغانستان کې د نشي موادو تولید د شپږ لکه بزګرو او هغوی د کورنۍ لپاره د عاید سرچینه وه. که څه هم د دې عاید لږه برخه بزګرو ته رسیږي، خو د بزګرو په وسیله د کوکنارو کښت احتیاط ډیر کړی دی. په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د واکمنې ډلې لخوا د کوکنارو د کښت له منع کولو سره د وضعیت بدلون وموند. که څه هم دې پرېکړې بازارونو ته د نشي موادو لیږل کم کړل، خو د دې هیواد بزګران او د هغوی کورنۍ له بې وزلۍ سره مخ کړي.
و اسمه د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې د ادارې تر څنګ د دې سازمان پراختیايي پروګرام د انکشافي پروژو د عملي کولو د لارې له هغو بزګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیان ورته رسېدلی دی. په دې پروژو کې د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان حکومت مالی او تخنیکي مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام استازي سټیفن روډریکس وایي د دې مالي امکاناتو په وسیله به هڅه وکړي چې په راتلونکي کال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت او اوبو د سرچینو اسانتیاوي برابرې کړي.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي. څرنګه چې په دې هیواد کې بزګران د زراعت هغه عمومي لارې چارې او محصولات غواړي چې لږ اوبو ته اړتیا لري، موږ هڅه کوو چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوو سیمو کې مشروع کښت رواج کړو. دا هڅې د کوکنارو د کښت پر ځای د مشروع کښت رواجولو لپاره کیږي.
د ملګرو ملتونو د سولې انسټیټیوټ هم راپور وکړي چې د غنمو په ګډون د کوکنارو د کښت بدیل بزګرو ته لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه هم ګټه نه لري. د دې انسټیټیوټ څېړونکو موندلي چې د کوکنارو له منع کولو سره د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې چې هلته د کار زمینه نشته بېوزلي ډېره سوې ده. که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د اقتصادي مرستو زمینه برابره نه کړي، امکان لري چې د طالبانو د مشرانو د فرمان پر وړاندې د بزګرو مقاومت نور هم ډېر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو په وړاندې جدي خنډ دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په سوریه کې واکمنه ډله ادعا کوي چې د بشار الاسد د حکومت تر نړېدلو وروسته د دې هیواد په پلازمینه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نشي موادو د تولید څو کارخانې موندل شوي دي. په هغو انځورونو کې چې د شام هیئت تحریر جنگي ډلې خپاره کړې ادعا شوي چې د دمشق په څنډو کې د کپټاګون په نوم نشي ګولیو نږدې درې کارخانې موندلې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هیئت تحریر شام جنگي ډله په دمشق کې ګودام ته ننوځي او هلته د ټوپک په میل برقي وسایل ماتوي او سپینې ګولې ځینې راباسي. دوی ادعا کوي چې دا د کپټاګان په نوم نشي ګولې دي چې د بشار الاسد ډلې تر تولید وروسته بهرنیو هیوادونو ته صادرولې. هیئت تحریر شام ډلې او جنگیالۍ د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ادعا کوي چې د بشار الاسد حکومت لوړپوړو چارواکو په دمشق کې په پرمختللو وسایلو سنبال د نشي موادو د تولید درې کارخانې جوړې کړې وي چې دوی د دمشق ته نیولو دوی ورځې ورسته اومندلې.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نشي ګولې ځنې جوړې کړي. دوی د دې ماشینونو په واسطه دا دواړه مواد سره ګډول، بیا یې همدا مخلوط په دې ماشین کې ایښودی او ګولې یې ځنې جوړولې.
د ترکی، اردن او لبنان هیوادونو له شکایت وروسته چې له سوریې څخه دې هیوادونو ته د کپټګان ګولې او قاچاق ډېر شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت هم په 2023 میلادي کال کې د بشار الاسد حکومت څو لوړ پوړي چارواکي چې د نوموړي د کاکا دوه زامن هم پکې شامل ول، د نشه یي موادو د تولید په تور تحریم کړل. د هیئت تحریر شام ډله چې اوس پر سوریه واکمنه ده، ادعا کوي چې د کپټګان ګولې او درې وړه کارخانې د دمشق په داسې نظامی اډو کې وي چې د بشار الاسد د ورور ماهر اسد او د هغه د کاکا زوی وسیم اسد پورې اړه درلوده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د تولید شوي هیروینو او ښیښې د قاچاقو لارې تغییر شوي او اوس د نشه یي مواد د سوریې له لارې قاچاق کیږي. دا چې کپټګان څه ډول نشه یي مواد دي، په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې کپټګان د ښیښې په څیر دي چې خپل ترکیب کې د تیزابو ترڅنګ د ایفیډرین په نوم کیمیاوي مواد هم پکې کاریږي.
دغه مخدره ماده د امفیټامین او میتامفیټامین په څیر د انسان د عصبي سیستم د تحریک باعث کیږي. د دې مخدره مادې تاثیرات په عموم کې دا دي چې د انسان انرژي زیاتوي، په اوله کې خوب ته ضرورت کموي، په اصطلاح هغه د انسان قوت احساس او کاذب احساس ورته پیدا کوي او په عین حال کې کاذبه خوشحالي رامنځته کوي. دا یو قیمتي مخدره ماده ده او په ډیر غټه کچه د غیر قانوني تجارت په تیر ورسیو کلونو کې په منځني ختیځ کې روانو.
کپټګان ګولې د لومړي ځل لپاره په 1960 میلادي کلونو کې په جرمني کې د یو ډول آرام بخونکو درملو په ډول په قانوني ډول جوړ شوې چې ورسته په غیر قانوني ډول د نشې لپاره استعمال عمل منه شوې.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساته د سهار لښپو وڅخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو سپو 19 او 25 مترو او د ماخام لښپو وڅخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري. د بشار الاسد مخالف وډلو چې اوس یې سوریه په لاس کې د ادا کوي چې د اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته یې د کپټاګون په نوم نشه یي موادو څو کارخانې موندلې او ویجاړې کړې دي. دوی ادا کوي چې په دې کارخانو کې د جوړو سویو کولیو مجموعي بیه میلیارډونه ډالر کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ لوی چیړونکې میرمنې وینډا فیلبابرون سره مرکه کړي او په پایل کې ځینې پوښتنې چې کپټاګون څه ډول ماده ده.
In actuality, there are two drugs that are referred to as Captagon. That is a chemical drug, chemical formula, medicine.
په حقیقت کې دوه ډوله مادې ته کپټاګون ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي، خو هغه څه چې د منځني ختیځ د نشه یي موادو په بازارونو کې خرڅیږي او کپټاګون نومیږي، په خپل ترکیب کې امفیټامین او کافین لري چې دا ډول نشه یي ګولې دي او زیان لري. دا ګولې د انسان فعالیتونه ګډوډوي او د احتیاط سبب کیږي. اوس لامفیټامین او کافین څخه د کپټاګون ګولې جوړول اسانه دي، کیدای شي چې له پریکوسرونو څخه جوړ شي. دا ګولې په هند او چین کې پیدا کیږي او په لابراتوارونو کې ډیر اسانه جوړېدای شي. دا نشه یي مواد په خوا په جنوبي اسیا کې رواج و چې یا بابا یې ورته وایي. دقیقا همدا کپټاګون دي چې لامفیټامین او کافین څخه جوړیږي. په منځني ختیځ کې کپټاګون ورته وایي، خو دا چې د اسد رژیم ولې د دې ګولې جوړول پیل کړل، دلیل یې دا و چې د سوریه رژیم د نشه یي موادو ډېرې کارخانې درلودي او کولای شول چې په همدې کارخانو کې کپټاګون ګولې هم تولید کړي.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria. دا سره پرونه خبره شوی چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لنسکوري دو سره په دې هواد کې د نشه یي موادو د تولید څو کارخانه موندل شوې دي. دا کارخانه د چا تر کنټرول لاندې وي او په دې کارخانو کې تولید شوی مواد چیرې قاچاق کېدل؟ Produced captain's trafficking too.
During the Assad regime, a variety of traffickers connected to the Assad family and Assad himself.
د اسد رژیم په وخت کې په لابلو قاچاق کوونکو ډلو لا اسد او د لوکورنۍ سره اړیکې جوړې کړې وې. د اسد رژیم کارخانو ته د کیپټګان ګولې جوړولو اجازه ورکړه چې دا کارخانه د تولیدونکو شتمن خلکو او اسد د کورنۍ په واک کې وي. ځنګړای لوپاړه د اسد رو ماهر و چې د ځنګړو نظامی تشکیلاتو مشر د ځنګړی قاچاق کوونکو درلودل چې دا ګولې به د منځنی ختیځ هیوادونو ته قاچاق کولی لکه متحده امارات او سعودي عربستان. که څه هم دا ګولې په ایران او عراق کې هم استعمال دي، خو منځنی ختیځ ته له دې عمله ډېر قاچاق کېدی چې هلته یې بیا لوړوه. او د قاچاق کوونکو اصلي هدف هم همدا هیوادونه و. د اسد له کورنۍ پرته نورې قاچاق کوونکو ډلې هم په دې کار کې ښکېلې وې چې وایي د حزب الله ډله وه. څو کاله مخکې چې د دې ګولې ولو لپاره د وسګوندې زمينه نو مساعده په عراق او لبنان کې جوړې دي، او په عراق کې ایران په لاړو لکه حزب الله او هشد شوبي هم د دې موادو په قاچاق کې لاس درلود. خو هغه قاچاق کوونکو ډلو چې د اسد له رژیم سره اړیکې درلودې دا چې چا مزاحمت نه ورته کاوه او لوی صحای په واقعي وه د دې ګولې ډیر قاچاقي کاوه، ځکه چې د اسد د رژیم له عدلي او قضایي تعقیب څخه ډار نه
درلود.
We had reports recently that Afghanistan. مو پورستو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د تولید شوی هیروینو او هیخې د قاچاق مسیر تغییر کړی او د قاچاق لپاره ایران نوی مسیرونه رامنځته کړي. آیا سوریه هم د قاچاق د دې مسیر یو برخه وه؟ Was Syria part of the new route?
Iran has long been a conduit as well as a destination for heroin.
Iran le pokhatra da ho heroin aw hike masir wache pa Afghanistan ki tawlid sawi wa aw khpala pe Iran ki hum hike juri gi khuda tasawwur gran dil chwa wa yuda ma cheri si cha andazay Pakistan aw cha andazay hum manzani khatis ta qachaq ki gi ma urid li di chi kai pa Afghanistan ki jor sawi heroin aw hike ba da Suriya la dar qachaq sawi wi da de lari qachaq imkan lari خو له منطقي پلوه دا کار امکان نه لري، ځکه چې په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه چیټ کیفیت لري. په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه د سیمې هغو هغو بازارونو ته قاچاق کیږي چې په هغو هیوادونو کې د ښیښې نشه نوې رواج سوې ده، لکه افریقا، جنوبي آسیا او په ځانګړي ډول پاکستان. د جنوب ختیځې آسیا په ګډون په آسترالیا او نیوزیلینډ کې هغه ښیښه استعمالیږي چې په میانمار او چین کې جوړیږي، او دغه ډول هغه ښیښه چې په مکسیکو کې جوړه سوې وي. اروپا کې هیڅ محدود بازار درلود چې سرچینه یې د چک جمهوریت دی، خو د هغې هیڅ استعمال د پراخېدو په حال کې دی چې په مکسیکو کې جوړیږي، ځکه چې د مکسیکو هیڅ ښه کیفیت لري. او په افغانستان کې جوړه شوې هیڅ د مکسیکو او چین له هیڅ سره سیالي نسی کولای. په افغانستان کې جوړه شوې هیڅ یوازې د افریقا او منځنی ختیځ تر بازارونو پورې محدود ده.
په مرکه کې مو اوریدل چې د بروکینګز انسټیټیوټ یو څېړونکی وایي چې د اسد رژیم او د ملګرو ډلو د ایران په همکاري په منځني ختیځ کې د کیپټاګون ګولیو تولید پراخ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی به ورته ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبا د بخت شاید چې به بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنا اوریدونکو اوس هم د خاطرې ورده تننګر هر ولادت د خوګیانو ولسوالی او شیدون کای نوراغه تر اعتیاد مخکی په جلال آباد خار کی خیاطی کوله. نوراغه وای چی د نشیل عمل می مور ډیر خیراوی راته کوي او زما د اعتیاد لامل زوري کی. نوراغه چې اوس په یو دولتي روختون کې بستری دی زیاتوی چی ګټلې پیسې به می پر نشو ورکولې او کورنۍ می له سختو ستونزو سره مخ و. دا چې نوراغه ولی او څنګه موتات سو لمړی نشای له څه شي څخه پایل کلاو د اعتیاد لعمل نور لسړه وستونزو سره مخ شوی دی په دی اړه یې مخ سره د زړه خواله کړی دی
په جلالآباد د غاړه کې مخایتی کوله دا سړش داس ما سره یو جوړ کالی راوړو دا ماته وګنده مال سید خدام ما سره ډیوا شو چاندی واسون دی د سیو بوتل لاړ دی بوتل کې دی د سیو سپید مواد چې ویلو پس مور د دات شهره ګلا خانه ولدا خو شیشه د دات اوس کې اسما ستور ته دیږي کله کله ورته دی نو ما یو لګیو مخکې ما دینه چاسوالو خو زه دې کور ته راړم دې مور ما ځری دستا خاطر سه بل لګم بدل شوی دا دې مور ما باندې خزم منس کې وارونه وکړل خپل خز د زو تر مور ما دې خز مخکې تازه وواله ول مورې بل دا لاد دې سه بدل را تخکاری چې شری شروع کړی دي ما په خدای ته سوال کوم موز به مکو ما چې خدای ته څو شی پیدا کړم ما دا قران یې زیاتره خبره نشي او ما سو ګونی شي زان بستر کوم او زی نو بل دې سوې ته مې دا کړی و کوژدن کړی و وادې پات دې ما چې دې خو سرګنی به ما خبره نشي چې سبب دې ما زوی ته و چې زاستابلر پودری دې یا چې شمار دې یا چرسی دې چې دا کوستند نه مال ما خدای خلاص کی سو بیا اس کله مواد مخذر ته مخ نه کوم زه مز خپل کورانی نه خنه شبل نش سو استاد ما کنه لکه بل چا سره دکان کې کار کو لکه ما به جوړه غندله په 200 روپے باندې تو 500 واغستې 400 واغستې ما ته به ورځ 200 را کولې مخ به مې ورځ لږ جوړه غندلې 10 ورځ را لره پرڅو مې په چپا غندله او د استاد ما ته جوړه راستا سترګې خوړلې کسنګ دا پرڅو دې په چپا غندله دا بیرته وس پړې کله ځه پکې خراب وو دا ټول تا مون تا وانو د تاوان ما تر سره کور کې د مور خیر بجرا غلمه بازار کې به خلک را پورې بد دغه کو چار څخه خاطر را تن را کولنو خپل کورنۍ خپل خزر دې رب ما غانه وا اوس ما به ډیر خیال سات تر خیره پورې دې زره سوا کړې نه ما نه به ما وار کړې نه گزار زبر دې ما زول ما خورته به ډیر نسیدونه کول چې د عشینه لاس واره د سر کې دې واړو مغزري دا به وشي سبب لیوانی بیا به سوق نه جګې د مور زم دا یوې ما به د ورنه د نشه سبا ته جکی او دا کوم ورستان دیوال د دغه دیوال د لاس واخله او دغه دیوال سبا سبې پاسې د دکان ته ودلم ما به دا دیوال لټو چې ګل خان بچیرته ګل خان بچی وړي د مراد به څه ویلې وې وڅ شما لرګې شما د جرد ټک ټکې شما خېټه می ډوډې واړی او مخ می جره کوي غوړی ګل خان به ما دا خبره کوله بس اصل 200 روپے ما سره وي او ما ګل خان خوړلې د درو نه ما کی خبره مرته وکړه ما خان بچلاړم او راغه 200 روپے ګټلې وي ا 200 کی بس سل ما چې کی خو نه سر ما کور کې ورکړي ورسنګ مخ به زر راوړي او نیم زر راوړي او سل یو نیم سل راوړي په کوم ډار ما ته تخت شوی ته مونږ ته وایي چې مونږ اوس تامه خو نیسو ترخه خاطره مې دا و چې کور ته تلم روان کور پلو ته متل او موتور خام پلو ته تلم د سرکې ته تلم سمر خیر پلو ته چې یو وخت پال شو مجوم دې او ته خو سمر خیر ته رواني احمد تم دا شیشې من دا اړو بڑا کې منډل او تم دې سم کوي وشت چې ته کوم کمر نه ما گزاره د څه جون مې و کنه چې خسته شوې بچلارم دې خورګانو براته ګرمي او بل اسونه ته چولې په براته انځلې چې دې نشي حالات ته شوم دې خورګان رانه مخاړو لازم مرور بل لا کړه یو وړل ور باندې ودا به بار وخراتله سینې پوره مینه ولا چې را بغلل پټکی به مې پکاو بډې مې راتله زړه به مې تنګ ور دا وړل ور مې خپل باندې راتله
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېږي او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې اکبر په خپل موټر کې سپور وي چې په لار کې یو سوالګر خځه ویني اکبر د سوالګري خځې په لیدو ډیر حیرانېږي خدا چې دا سوالګر خځه څوک ده اکبر ولی حیران شو او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
زخزخ پل کار دی کوا زما پا کارونو که کار مولارا
سنگه سا پا کارونو که کار نلارم وی کور می خراب شو تا خود از ماس رزر لباکس نرا استیلی دی اوز می بیخی می نراس پی رکی یا رکا از می خپل زر ندر کوا ما
آمه می لره یا کنه اندو که من در مات کم در زرخون این زد پلان لگورا ندی را وری داما در داخیز دیدی
دا خوز ما دی ناوی توب زردی
به ناوی توب دی کنده سپین زر توب ما در دخیز دیدی زن نخوانم که پا کور کس را زر پراته وی او زن کشگول پا غالا پا سرکونو سوال وکم زن باید دا زر خرس کم او خپن لاز بی خلاس کم
پا خوالا خوی کار ته بتلی کله چې په دې غم لړلو پوډر اخته شوی هیڅ کار نه کوي ځوانې ولاړ شه کار وکړه
منګ نظرې مبولالې دی او نه مخې مې لرې چا پورا درې ورځې کېږي چې نشهمې نه ده کړې مېږې خمار خمار یم
خمار خمار دې ستا سر وخوري د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل یوه هفته مخکې دې د کوټې فرش هم خرڅ کړه یوازې لږ زر را پاتې دي اوس دا هم خرڅوې
تو خدای دا انصاف دی چې زر په کور کې پراته وي او زه یا سوال کوم او یا خمار خمار ګرځم
نور خو په کور کې هېڅ هم نه دي پاتې که دا زر هم خرڅ کړې زه مجبوره یم چې په دې ځوانه ځوانۍ سوال وکړم
هغه ستا خوښه ده سوال کوي که هر څه کوي زه ولاړم
الله دې بیا کور ته ژوندی مده والله خدای مې دې در څخه خلاصه کړي تر دې پوډرې مېړه خو چې د پلار په کور کې سپین سرې شوې وای خو لږ خیر خو راکه وړه ماشومان را په غاړه دي غریب یم په کور کې ډوډۍ نه لرم
بشیره دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزه نه ده
یار اکبر ته هم عجیب سړی بازار له سوالګرو ډک دی ته څه پوښتې چې دا د سرور خزه ده
ته دا ماشوم ته وګوره دغه ماشوم نه دی چې مونږ به سرور میلمانه کړو او دی به کوټې ته راته
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هېرېږي که یې نه منې راشه چې پوښتنه ځینې وکړو خورې
څه وایې وروره
ته د سرور ښځه نه یې
کوم سرور
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نانوایي درلوده ډېر غیرتي او میلمه پاله سړی و
هو زه د سرور ښځه یم
وخورې سرور چیرې دی چې ته سوال کوې
هغه اوس پوډري شوی دی کار خو نه کوي د کور ټول سامانونه یې هم خرڅ کړل
دا څه وایې سرور پوډري شوی دی
پوډری شوی دی
نو چې پوډری شوی نو اوس چیرې دی
خو کله کله به کور ته راته کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي بیخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی
اوف بیچاره څومره خواري کښ او غیرتي سړی و
بس دا غم لړلې نشۍ چې شروع کړې کار ځینې پاتې شو ته په نشو نه وای اخته شوی او خپل کار یې کولی ما به ولې په دې ځوانه ځوانۍ سوال کولی
ګوره اکبره وروره اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته اوس دغه زرګون ورکه کور یې هسې هم رامعلوم دی وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو
دا هم سمه خبره ده خورې ها دا یو زرګون واخله
خدای دې خیر درکړي تر خوشحاله اوسئ خدای مو دې بل محتاج وساته
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان.
ਸ਼ਮਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕਰ ਰਾਜ ਹੋਰ ਤਸ਼ਬ।